نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري 8. مخکې تر دې چې د دې خبرونې راپورونه معرفي کړو، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل شویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 12 شول شوی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالي فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان شوي. د جلالي فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوي کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړې. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر دریمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلی، او داعش یې د یوه مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګناه کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼې کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل وی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب ښار ته موحالي ته، چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 14 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دا یې چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټوله آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابند سوي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل سوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمی میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال لویدیځ کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس خپور کړی چې له مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراري وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاک هید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضایي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطحه کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خپرونه کې واورېدل. د دې خپرونې په خبري راپورونو کې اوري پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې کړي. پر دغه سفر له یوه شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغه افغانانو چې له بریتانیانو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته یې په لیږد کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاعد شویو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د سیمې په باب اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په شک 2 کسان نیولي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیویي ډرامې بله برخه خپریږي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یکشنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي ترڅو څومره حد چې موږ ویلي وو دا د دې هیئت راتګ او د هیئت لویوالي ته په کتو معلومی کی سے لہاوت طرف میں ہم آزاد سرا پیغام وہ لے لیے حق آباد دلی میں مشران سر شریکی اور ندی طرف ہم سوال سوال مینی حق بہاوا طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستانی چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلیو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل الرحمن کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب یو پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي د افغانستان طالبانو ته؟
اګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغه ته رسیدلی شي، هغه سره په دغه مسایلو باندې خبرې کوي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوسه پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته
د دې پریکړه کې مننه یو څه صد خو دا دوار کړ چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
توقع خدا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایط نه دغه و چې دی کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وی چې دی هغه چاته رسیدګي وکولی شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خواله نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي کوون کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځو کې څرګند شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو خبریال سمی یوسف زئی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هغه افغانان چې په خوای له بریتانویانو سره کار کړي او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیږد په چارو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر وسه وکم افغانان چې بریتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړي وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي زه پاکستان ته لاړم. هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي.
یو بل کس چې د پواینا 15 کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتی ساتونکو په توګه دنده ترسره کړي وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوی و لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. لدې ډلې څخه انډیپندنت ورسپارنې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یو قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر وو له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورسپارنې په راپور کې راغلي چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي. خو د ورسپارنې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډیر لږ شمیر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډیری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د بریتانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پایل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمي چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 280 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او لا غوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې پر ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوې په کرمان کې لبریدون ورسته شپاړس بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجوده حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیا د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش 38 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 18 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیر بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي، وایي چې دوی لپاره د پدې برخه کې خدماتونه برابر سي. د ګربز اوسیدونکو په ځنګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي، وایي چې د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دارو درمل په خپلو شخصي پیسو رانیسي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ایره دانه دا ډاکټرونه تا غشتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي، مواد نو به تر راسي ډاکټرون شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای نه وکه شش ساي چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخ له روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دی چې دوی وی اور کوي چې وینې د تیا چې دانش درسه د دولت نمیګ دا غوښتنه ده چې ورره چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مخته جوړ کی یا بل داسې کلی په پی دی چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اوري دوی کاموي کلا دوا پکټه ګلې روکی کلا یې درې روکی کلا یې زنانا چې وسرورو شي هغه کلا دوړ را پویر کی یو ګلې ویر کیندا ایسوب لای
بلوري ته د خوځ د ګربز روغتي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربزو د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربزو بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه داده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټران او روغتیایی کارکون کشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینی متقاعدین د خپل معاشونو لنه تر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغه متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 15 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
غیر انځه کاله مل تقاعد کیږي. واجب پلمړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې، ورسته له هغه ته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب ډېرې دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
مو حق مسلم ما را په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو لاري پوره کړی.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چنی غوښتل نومې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي تیاتر خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتې باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي. زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ په کوو. زموږ سره ډېرې زورورې مرستې کړې دي، دا موږ دا ښه نسو ادا کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زمر سره ډیر غمګینی کړی ده او زمر سره ډیر د مرستې په شت تعداد یې موږ روزلی وروره
نو پر ډاک باندې راغلی د مجبوری د وجه خپل وطن مو دی راځو هر وخت چی راځو نو وس راوښتي هلته ماجر په عذاب او سخت و وهلې ټکولې ظلمونه ورسره کول دوه کلن مرتلی پاکستان ته تر دا وس پرې ظلمونه و موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ نو وس او د څه مردا غواړو چې دا کومه کوله کې چي کی په موږ سره جمع را روان دی دا بوټي غواړي کور مور غواړو کرایه غواړي کور نسته ځای نسته په والله که دغه پیسې موږ سره چې موږ خپل کور ته شیراو راوښته ماجر خلک په نور ست ملال څه غواړو چې کومک موږ سره وکي نغده مرسته وکي کوروم مرسته سره وکي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی موږ ډیر دربدار کړی نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې موږ ته کار یو کتار ته پیدا کی نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت د ټیم خوند نسته ولا کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ بخښي نړول وسته دا وسته گزاره وسو وسن خامخا رور خلک راځي د ریدي خپل زړه ولا د شل سپیکر په زړه باندې کې پروت دا دغه وایي چې تخسری بي زته د زیاتې کې چې دیوال د نړۍ زیاته ولاړ سره ته هیڅ بیا را نه شي دی دا غوې د ملک په دلو ثړې زوري رور باندې په حال ماجر هم ماجر هم ماجر رور وټل نکوهره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او زړه ترانګ دی او هیدونکو سلامونه می ومنه زوی او لور دواړه د مایندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي اما زین کورنیو کې د لور په پارتلا زوی ته ډیره توجه کیږي حال دا چې انجونې پراتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې پټولنه او کورنۍ کې تر سره کوي باید د توجه وړ وسی دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي دوی دی چې ولس مشران نواب او پوهان په خپل غیږه کې روزي دوی دی چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غورا ټولنه او غورا اولادونه ولرو
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې روغ او جوړ وایست لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښکرو نجونو سره خبرې کوو دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکي دي دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کیږي په ښوونځي کې هم اول نمره ده او وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم
مننه
تاسو نه مننه کومه راځي په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کوي ښه بش
زمانه ملالۍ ده د خوشحال خیل د کلي یم درو خان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم
سلام زه ګلاله یم درو خان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم
ډیر ښه زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی ولې دې ورته پام شو
یو ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو موږ په کې برخه واخیسته زموږ د کلي ملک څه وویل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخ کڅوړي درلودي نو هغه وخت مې په فکر کې د دوه ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله به زه وګلاله کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمنګ چاپیریال ته ډېر ډېر ځانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدل کېدای شي دا چې تاسو دا کار ملي کړې دا لوی نوښت دی ښه ګلاله جانې اوس تر ته وایې چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړه برش کوله او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندویا بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگی لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویا موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښئ چې وایې ګوري.
ولې نه، دا دی، دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو، وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. ته صبر چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی: سلامت، ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې له نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ، راځه چې صفی باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
دا زه نو زه به هم بیتی کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې،
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ. وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده،
سمه ده.
وای ماتا،
وای کر ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی؟ چیرته دی ولکه؟ هغه د شرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوه دروازه
ولکه. یو ګیلاس اوبه در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه له خیره سره. دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جانې او پلوشي تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
والا که څنګه ځان سره بګنیږې، راکه دې اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دو دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپا کواله که لوم خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
ها، لور او میرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شرزمان له مور سره ځي. هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده. اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ، هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان وازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
لږ څه، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو ځم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې، څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده، ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه. خو
څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسو زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای، ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی،
او بلدا چې ای تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم چې هم او بې جنجاله پکې خپل ژوند وکړو.
دا وګوره لور جانې
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیر سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له مور سره خارج ته ځو له خیر سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی پی بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها څومره ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام ترورې.
خیر بسی زیبا جانې.
ترورې ما پاسپورت واغستو.
هو زیره می در باندې موږ پاسپورتونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دی؟ مبارک مو شه.
مننه. دا دی زموږ دواړه پاسپورتونه.
مبارک دی وی. اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره ترورې، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم. نمونم هم هستم. سپاگ مست سونه وحده
نیم کال کیگی لور جانه، یعنی لیوشی من تربل یو کال کیگی، او بیا چه دا وقت نیمشی سپاگ میشتی کیگی.
پاسپورتو نایی چم را خچاب کردی؟ یو سو وقت خوب بند و ریختیا سابا پا خیر شیر زمان رازی.
داره تروره تا مورتا مچهر واچول.
ترور ده جارشا، لکه چه دیره در بند گرانایم.
اوو اول میرا بند مورو گرانه ده بیتو.
لور که ترور دی ستا خبر سر بلده نده چی در نخپه نشی.
نه ولی خپشم، مور به هر چا گرانوی او تر طول دیر گرانوی.
هو ریختیا انده زیبا جمیلا پاتی دی نمی دی ورده خیستی.
سبا بای واخلی.
نه پویگم چی لیما تا اجازه واخلم کنه.
سبا چی شیر زمان راشی نو حاسبم ده ملک کرا ورزی، زیبام در سرکا حال تا با اجازه تری واخلی. هاگه ده خوانده باید اجازه تری واخلی.
ریختی آوائه هم داسه باوکم.
زم نسل زم چوبلر میبینم دو پس خبه شویم. بلر جانه
میده همت سیم را پگرانده
جان. بلر دیده نجاشه ده بلر خواگی
ده چیه تاوه؟ ولی گورت نرازی این ده پس خبهی
قربان نشم لوری ده زماغه ایک تراشه. الا
همت خانه پام کوا چه گوره و نجاره.
نجارو ملک سه.
السلام.
وعلیکم سلام.
مای زوروا زی پدر پویگم اولاد دیر خوگوی.
نه ملک سه شپی می خوب نو کرده زکر مستر گسری دی.
پویگم پویگم.
حالا جر موتر تا ور پورتا شای چه زوی با می پاوایی میدان که پتا موی تاس دل تا کسی شروع کردی دی.
ولی ور خطای ده شردمان مورم میواله اگو میانده سخدا چه خود زوی دیر ور بانده گرانده. خا طول ور پورتش وی تو خوبا پاتی نوی.
او ملک سر طول ور پورتش
تم ور پورتش رزا. حال خیر سر دروازه بانده که زا پا خیر استازه.
نوره من شو ده خوان پسان که دیکی نه پسی دیم سفر پا مخ کده ورش پا خوشحاله اجازه ور نواخلا.
سمد تروری ام دست کوم.
دمان دیکنه ما کوا زی شکر دی اوس رب که روغایم پا ما ایت سم نکیگی. اما تا زویا میرمنه تا دی پخپل چنگ که زای ور که چه زما زای تنگ دی پا تنگ زای که زما سا بندیگی. حالا زویا
سمد آجانه ولی نه پسترگو
ولی زرخ با دی پا تنگ نوی زای دی تنگ دی کسا. الا لوری تا دی امت خان چنگ دی که چه چه ده شرزمان مور چوکه که سمه دده ووی
سمه ده ملک که که
فلوشی رازه دلتا که نه رازه چی زیبا جانم هم دلتا ده جدام خوشحالشی.
سمه ده داده در اغلم
مورتم دلتا راشه.
سمه ده لور جانه داده در زم
با سرکت که ده خیره سره.
شکر ده یا خاتم پلار جان راسته بل خاتم مور جانه.
و ده پلار خوگی لوری و زما بلبلی دیره خوشحاله.
اوو خود خوشحاله. مور میرا بنده را گرانه ده بلا جانه.
جان جار دیشم وای لوری چو های
ده خبری گرازه تا دو.
وو لوری خبری ما
من پسی نه خپا کیگی.
ولی نه چه خپاشم چه باوکم بل بلی.
احمد خانه اکتن غواری بیانو زو پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړ چې هر وخت پکاريږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه، ولې دې چانس نه ګټه واخله. او بل هدا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ تا خپل ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم، دا بېله خبره ده. خو د دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشې، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې هیڅوک ملامت نه دي.
نه، داسې نه ده پلوشې، ما ته مې مات خان مصیبت خان وای. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. هو
وایم، تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ما ته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی، همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا هلکوم یې خواره وخور. پام کوه چې ملک اصغر خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی یم. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اصغر خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله.
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
خخا، ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه.
کور دې ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمان، پرون مې اس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی، خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، تروغ مې څنګه ده؟
نه مې خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې.
او په ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
لما سره بخیلی مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پرده یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس د نه خوشحاله کړم کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زه یو په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی.
لکه چې غرمې ته هم بیا میلمانه راغلل، زه خو هسې یم دلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو ستاس فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه دو ستاس فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب پلاو، هر څه بکیری. هلا راشای بخیره، راشای خندور خواه اخری. هلا هلا راشای بخیره، راشای
دا سوک ده لکه چه زمال مرگ یاوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری، داده راو رسیده او سیله دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، وایم خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړې تختوئ.
هغه ته دته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي، تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا، دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس خپله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې ټنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه آرامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جرې کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه میشه.
مخکې شه بخیر.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
اولو، هوټلونه لوحې لري او منګه په خپل موټر لیکل وکړ وګوره د ټول خوراکونو عکسونه مو کوله کول دا دې لپاره چې خلک خبر شي
وایم دې شک دی خچل مو کړی دی
شاغه هله د موټر ډاله خلاص کا چوټل سم صحیح معلوم شي یو څوک ته کی څوک هم راو بساو کیدا
وګوره غونچا ګولا د دوی سلیکې ته خو دې فهم دی خلک د خپل مشتریانو دا سیر کلی کوي
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده څومره د مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه لوبونه پکې مالګه ډېره وه
اوس به یې وګورو چې پخلی یې څنګه دی مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو
ملک صاحب پدې څه مهرباني ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي استاد والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنګ ځای دی نو ځکه مې دا قطه کې څوکۍ واخیستې
ډېر ښه کار دې کړی دی خوښې مې شوې
کور دې ودان ملک صاحب
ملک صاحب څه شی خورې فرمایش راکړه
هر څه چې تیار وي هماغه به
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه هغه درته دستي تیاروي
ولا دا خو ډېر ښه کار دی هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي
شاغا هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه زه ډېر انتظار نشم کولی
ولې نه ملک صاحب ازبکي قابلي ساده پلاو قورمه کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامی کباب یخنی کورا فرنی څه شی غواړې
نام خدای دې وي ژبه دې ښه روه شوې ده پکې داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم الا نن مې پکې ژبه راو شوه
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ
ولې ته نو اوس خبر شې
شاغا غونچا ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي
نو ته وعده به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي
غونچا ګله پومبه ګله خیر دی یو وارې وخوره که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله
یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار
اوهو ته ولرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سړی بشي چې کار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې دیخوا خو د موټر لار نشته څه ته روانې
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم
وایم کور دې له غلې ډک شه زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي
هغه د زما سیال او شریک راغی استاد فیروز درته یادوم موټر کې هوټل جوړ کړی دی
ته مار کار ته لاس اچي خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته بیا په خلکو پسې خبرې هم کوي پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه
یار لکه چې تا ته هم څه درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي هغه دی راغی
سلام علیکم برونو
وعلیکم السلام سړی مشي
لکه چې غونچا ګل په ژبه مو چې چلے دي چې زمنګ سلام ته جواب نه وای
ما په زړه کې جواب درکو تاسو باندې اوریدل
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوي او زما اندره ته مو پام نشو
اوهو دا خو اندره ده لکه چې ته هم د چړو او بیتې د تیر کولو کار شروع کړې چې نار ګلا
زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پریدا خیالی لغپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی
مامله ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلې
مامله ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیر کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلی کې مخکې هیڅ نه دی کړی
مبارک مبارک مبارک
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي خکاره ده چې د خپل کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پریږدئ پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
ما
راکه زلری شمرد خورا ولا کیرانا واخلی
پڅ خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منه رانا غست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خورا لک دی زکه خوتل مریض وی کله نه ولې وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولې دا شمسا ملالې خوایي دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول بنه روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کدی لوڑانګا ډراما واوري نو دروختیا پاک لا با پډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان.